بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو ډېرو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د لندۍ د میاشتې 28مه، د 1440 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 28مه، او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. زامن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. ورپسې به هم د هیګ نړیوالې محکمې لخوا د ټرمپ ضد د حکم صادرېدل او د سپینې ماڼۍ له لهندۍ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د زوکړې په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوي پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ترکمنستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر رسیدل، د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ په نښتو کې د 50 ملکي وګړو مړینه، د یونسکو په کلتوري میراث کې د افغانستان د یوه هنري سبک شاملېدل، او د بلغاریا د دولت استعفا. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پنځشنبه په مازدیګر د سولې او باور په نسخه کې د ګډون او وینا لپاره ترکمنستان ته ورسید. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د سولې او باور په نړیوالې ناستې کې د ګډون او وینا په موخه د ترکمنستان د کابینې او اقتصادي چارو د مرستیال پارکلی سره د هیواد پلازمېنې اشقآباد ته ورسید. په دې سفر کې د سولې او باور په نړیوالې ناستې کې د ګډون او وینا سربېره د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف او د دې ناستې د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم دو اړخیزې لیدنې او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د قوماندانۍ رئیس او همغږي کوونکي مرستیال وویل پوځ د ایران په وړاندې د دښمن د هر ډول نفوذ مخنیوی کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د قوماندانۍ رئیس او د همغږي کوونکي مرستیال امیرالبهر حبیب الله سیاری د پوز د قومندانانو او مسولینو په غونډه کې د پوز ځوانانو ته وویل چې دوی د هغو شهیدانو د لارې د مور کوونکو دي چې د ایران د عزت او خپلواکۍ لارې رسم کړې ده. امیرالبهر سیاری د ایران د جیوپولیټیکي موقعیت او د بهرنیو د تاریخي غلونو په یادولو سره او د دې په بیان سره چې د پوز ماموریت د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه ده زیاته کړه چې نننې ایران له ترکیبي جګړې سره مخ دی چې پکې پوځي، اقتصادي، ټولنیز ګواښونه او نرمې جګړې شامل دي، او دښمن هڅه کوي د خلکو باورونه او د ژوند سبک بدل کړي. نو په دې برخه کې هوښیاري او پاملرنه اړینه ده. د ایران د پوځ د ځمکني ځواک د قومندان مرسل وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي دفاع ده، او زموږ اخلاقي ارزونه او زموږ اخلاقي ارزښتونه اجازه نه راکوي چې د ملکی وګړو ژوند په خطر کې ولویږي یا د ډلیزي وشنې وسلې جوړې کړو.
جنرال نوزار نعمتی ټینګار وکړ چې ایران به هیڅ کله د برید لومړی پیل کوونکی نه وي او زموږ په اخلاقي ستراتیژي کې هیڅ ملکی کس او هغه څوک چې زموږ سره په جګړه کې ښکیل نه دی باید ژوندې په خطر کې ونه لویږي. د ایران د پوځ د ځمکني ځواک د قومندان مرستیال وویل ممکن په ځینو عملیاتو کې موږ د دښمن د ماتولو توان ولرو چې له تمې ډېر تلفات ولري، خو زموږ دینی او اخلاقي ارزښتونه اجازه نه راکوي چې د ملکي وګړو په وژلو سره د بریا ترلاسه کړو. جنرال نعمتی زیاته کړه زموږ مسلکي اخلاق اجازه نه راکوي چې د نویو او تازه ټکنالوژۍ په شتون سره د ډله ییزې وژنې وسلې جوړې کړو او ملکي تاسیسات له منځه یوسو. د ایران د پوځ د ځمکني ځواک د قومندان مرسل په پای کې وویل موږ په داسې سیمه کې یو چې ډېری هیوادونه لوړ امنیت نه لري او د ایران اوسنی امنیت ښیي چې د وسلوال ځواکونو تجهیزات توانېدلي چې مخه نیونکي ته ورسیږي. د کمال الدین بهزاد د میناتوري هنري طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د اتاویا هیوادونو په لسګونه کلتوري میراثونه وارزول شول چې ځینې یې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خواله رسنیو کې په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانستان او د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوري طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د نوي راپور له مخې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د یوې اونۍ نښتو پر مهال لږ تر لږه 500 ملکی وګړي وژل شوي او 453 نور هم ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې چې د لندۍ په 19 خپور شوی ویل شوی چې د ملکی وګړو ډیر تلفات په سپین بولدک او کابل کې د هوایی بریدونو او د کرښې په اوږدو کې د ډزو د تبادلې له امله رامنځته شوي. د دغه راپور له مخې د افغان طالبانو استخباراتو یو نامه ته خبر ورکړی چې د اکتوبر د 15 بریدونو ګڼو ملکي کسانو ته مرکشوب لا رامنځته کړی ده. د اکتوبر په نیمایي کې پاکستاني پوځ په کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل چې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د یوې اونۍ اوږدې شخړې لامل شو. د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی لا هم پر ځای دی. د لندۍ په لومړیو کې افغان طالبانو وویل چې په خوست کې د پاکستان هوایي برید یو ملکي کور په نښه کړی و چې نه هم ماشومان او یو ښځه پکې ووژل شوه. تیره اونۍ د چمن سپین بولدک ترمنځ د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبانو تایید کړه چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. د افغان طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان او عراق له بندخونو د 223 افغان کډوالو د ازادېدو خبر ورکړی. دغه وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غشمیر افغان کډوال روانونه یې آزاد او هیواد ته راستنه شوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سپین بولدک له لارې 243 افغان کډوال چې دوه میاشتې د پاکستان په بندخونو کې تیر کړي وي او 4 د نیمروز له لارې درې میاشتې د عراق په بندخونو کې تیر کړي وي آزاد شول او هیواد ته راستنه شول. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې دغه افغانان د کندهار او نیمروز ولایتونو د کډوالو ریاستونو د انتقالاتو او مریتونو کې له ثبت وروسته مرستې ترلاسه کړي او خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. خو د کډوالو وزارت دا نه دي ویلي چې دا مهال څومره افغان کډوال پاکستان او عراق کې بندیان دي. د تیرو څو اونۍ په اوږدو کې د پاکستان او عراق له زندانونو نږدې 1000 افغان بندیان آزاد شوي دي. تیره اونۍ هم د پاکستان او عراق له زندانونو 190 افغان بندیان خوشي شوي وو. د بلغاریا لومړی وزیر وروسته له څو اونیو رئیس د حکومت د اقتصادي پالیسیو په وړاندې د اعتراضونو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ناتوانۍ له امله د پنجشنبې په ورځ خپله استعفا وسپارله. د بلغاریا لومړی وزیر روزین ژیلیازکوف مخکې له دې چې پارلمان د هغه په وړاندې د بې باورۍ رایه ورکړي خپله استعفا په ټلویزیوني بیان کې اعلان کړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې بلغاریا د راتلونکي میلادي کال له لومړۍ ورځې څخه له یوروزون سره یو ځای شي. ژیلیازکوف په دې بیان کې د دولت د استعفا د پریکړې په اعلانولو سره وویل زموږ ائتلاف غونډه وکړه او د اوسني وضعیت هغو ننګونو چې ورسره مخ یو او هغو پریکړو په اړه چې باید په مسؤلیت منلو سره شي خبرې اترې وکړې. د بلغاریا لومړی وزیر زیاته کړه، زموږ غوښتنه دا ده چې په هغه کچه عمل وکړو چې ټولنې زموږ څخه تمه لري، قدرت د خلکو له غږ څخه سرچینه اخلي. د خبرو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو به هم تاسو ته خراغ لاسو یو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا د ټرمپ په ضد فیصله او د سپینې ماڼۍ لالهندي. د امریکا سپینې ماڼۍ د هیګ نړیوالې جنایي محکمې لخوا د ډونالډ ټرمپ د تعقیبولو د فیصلې په صدرېده اندېښنه څرګنده کړې. سپین ماڼۍ په 2019 کال کې د ټرمپ د ولسمشرۍ د پړاو له ختمېدو وروسته د هغه پر ضد د حکم د صدرولو په اړه اندېښمنه ده، او په همدې دلیل د امریکا د چارواکو لپاره د خوندیتوب د رامنځته کولو لپاره د روم د منشور د بدلولو غوښتنه کوي. په ایران، سومالیا، یمن او کارایب باندې حملې او له اسرائیلو وسلوال ملاتړونه په هغو موردونو کې شامل دي چې د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په خاطر له ټرمپ څخه د هیوادونو د شکایت زمینه برابرولی شي. امریکا د روم د منشور غړی هیواد نه دی، او د هیګ نړیواله جنایي محکمه یوازې په بیړنیو وختونو کې د هیوادونو مشران تعقیبولی شي. له دې مخکې د ټرمپ حکومت د هیګ د نړیوال جنایي محکمې ځینې چارواکي د سینوستي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او د دغه رژیم د جنګ د پخواني وزیر یواف ګالانټ د نیولو د حکم د صدرولو په دلیل بایکاټ کړی دی. نتنیاهو او ګالانټ په غزه کې په نسل وژنې او د جنګي جنایت باندې تورن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نوي دریځ کې د هیګ نړیوالې محکمې ته په ګواښ کولو سره د سینوستي رژیم او د امریکا پر ضد د دغې محکمې د تحقیقاتو د بندولو غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د ټرمپ د احتمالي نیولو د حکم صدرېدل د سپینې ماڼۍ لپاره د حقوقي او د سیاسي خپس کې په توګه ګڼل کیږي، ځکه چې په نړیوال نظام کې د ډیپلوماتیکو اړیکو کې د امریکا ځایګۍ او حتی د امریکا د داخلي رواوالي لپاره زیاتې پایلې درلودلی شي. واشنگټن د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې صلاحیت په رسمیت نه پیژني، او تل یې هڅه کړې چې خپل خارج او چارواکي له نړیوالې قضایي تعقیبونې خوندي وساتي. سره له دې د هیګ جنایي محکمه په خاص شرایطو کې د هیوادونو د مشرانو پر ضد اقدام کولی شي. په تیره بیا هغه وخت چې جنایي جنګي جنایتونه، نسل وژنې یا د بشریت په ضد جنایتونو ته اړونده تورونه مطرح شي. د ټرمپ اکله په ایران باندې په حمله کې له سینوستي رژیم سره د مشارکت په ګډون د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د هغه ځینې پوځي او سیاسي اقدامات، په سومالیا او یمن باندې د امریکا حملې، او په غزه کې له نسل وژنې د مرستې په لړ کې له اسرائیلو څخه وسلوال ملاتړونه د قضایي تعقیبولو او د شکایت د مطرح کولو زمینه برابرولی شي. امریکا تل ځان د نړیوال نظم او د بشري حقونو دفاع کوونکي معرفي کړي، خو که چیرې د دغه هیواد ولسمشر له نړیوالې نیونې سره مخ شي، نو دغه انځور زیات دقیق کیږي. د غلط د امریکا په دودیز متحدانو کې درسونه رامنځته کولی شي، او د واشنگټن په مشرۍ باندې نړیوال اعتماد هم کمولی شي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره لاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د حضرت زهرا سلام الله علیها د میلاد په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي چې لدی سرباز مقدنن روزی و ساتا سارانه خبرونه هم پایتا ورسیگی. دوستانو زمونگ لسایر سخم لیدنو که چه ادرس ده www.parstoday.ir/space چپو که دی ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمی و نده مهم و تازه خبرونه سیاسی، اقتصادی، طولنیز، کلتوری، فرهنگی، دینی و دست نور مطالب لیدل الوستل او ریدلشه. تربیتا سوپلویا و بخون که خدای سپارو علامو ملشه.
ستوری پلمن کے
عزیزانو د ستوري پلمن پروګرام په دې برخه کې لژمن سره سم اراده لرو چې وګورو په انګلستان کې د حافظ آثار او شعرونه څنګه ژباړل کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. یادونه کوو چې دا پروګرام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو.
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړۍ ګرانو مینوالو
سلامي چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه د ستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چونو شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق ده خوندور شاعره په حقلا پروگرامونو که را سرا ملو وسه.
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد دست.
ستوری پلمن کی
در من اوریدونکو په انګلستان کې د ایرانی ادبیاتو په اړه د مختلفو آثارو په منځ کې حافظ ډیر پام ترلاسه کړی دی. جالبه ده چې پوه شئ چې حتی خیام یعنی د ایران یو بل مشهور شاعر هم د حافظ په څیر په انګلستان کې د ادبی خلکو لخوا دومره هرکلی او پاملرنه نه ده ترلاسه کړی. که موږ وغواړو هغه وخت په ګوته کړو کله چې په انګلستان کې د حافظ په اړه څېړنه او مطالعه پیل شوه، نو باید ووایو چې په انګلستان کې د حافظ د کارونو او آثارو څېړنه او مطالعه د 19مې پیړۍ په نیمایي کې پیل شوې ده. دا هم د یادونې وړ ده چې هیڅ کار هیڅکله په انګلستان کې د فارسی ژبې مینوالو لخوا د حافظ د شعرونو په څیر دومره پاملرنه نه ده جلب کړې، او لږ تر لږه یو یا دوه انګلیسي پوهانو او په دې هیواد کې د فارسی ژبې مینوالو هڅه کړې چې د حافظ له دیوان څخه یو څو غزلونه وژباړي.
دې ته په پام سره چې د حافظ غزلونه له ډیرو لارو د هغه د ایټالوي سیال دانته له شعرونو سره ورته دي، د دانته د کارونو ژباړه کول هغومره ستونزمن دي چې لکه څنګه چې د حافظ شعرونه د انګلیسي په شمول په هر ژبه ژباړل سخت کار دی. لومړی انګلیسي څېړان دی او استاد چې د حافظ غزلونه یې ولوستل او ستاینه یې وکړه توماس هایډ و چې په اکسفورد پوهنتون کې د عربي فارسی او عبرانی ژبو پروفیسر او د انګلستان د اکسفورد د پوهنتون د بودیلیان کتابتون وال و. توماس هایډ د لرغونو ایرانیانو د دین په اړه د خپل کتاب لپاره خورا مشهور دی چې په 1480 کال کې خپور شو. د حافظ شیرازی په اړه د هغه پاتې شوی کار له دې څخه ډیر څه نه دی، خو دا مهم او د پاملرنې وړ دی. دا په انګلیسي ژبه په دې موضوع باندې لیکل شوی لومړی کار دی. هغه د حافظ د دیوان لومړی غزل په لاتین ژبه ژباړلې او تفسیر کړې. خو د دې ژباړې نیټه په 1918 کې د هغه لمړنې 14 کاله وروسته خبره شوه. معلومه نه ده د دې لنډې ژباړې اهمیت دا دی چې دا د حافظ د آثارو د کاونټ ریوچکی د ژباړو له خپرېدو څخه 14 کاله د مخه لیکل شوې وه.
درانو اوریدونکو، ریوچکی په 1901 کال کې په ویانا کې د حافظ د شعرونو ژباړې خپرې کړې. پر دې اساس هایډ د حافظ آثار له ریوچکی څخه مخکې ژباړلې دي. د 13مې پیړۍ په وروستیو کې له فارسي ادبیاتو په ځانګړې توګه د حافظ له دیوان سره مینه د انګلستان تر ادبی خلکو او شاعرانو او لیکوالانو پورې محدود پاتې نشوه، بلکې په هر مسلک او مقام کې پوهانو د فارسی ادبیاتو او ژبې د زده کولو ته لیوالتیا درلودله. د فارسی ژبې له زده کولو وروسته دوی د فارسی له پرتمینو ادبیاتو سره مینه پیدا کړه او ځینې وختونه د خپل ژوند ډیر کلونه د فارسی آثارو په څېړنه او مطالعه کې تیر کړل. د دې ټولو لیوالتیا پایله د فارسی آثارو ارزښناکه ژباړې وې چې د ادبی شخصیتونو په منځ کې لوړ مقام لري. د هغو مشهورو پوهانو په منځ کې چې له فارسی او حافظ له آثارو سره یې علاقه درلوده، د آسټریا کاونټ ریوچکی او د انګلستان ویلیان جونز نمونه ډیر ځله لیدل کیږي. ریوچکی او جونز انګلستانیانو ته د حافظ په معرفي کولو کې مهم رول لوبولی دی. ریوچکی یو پولنډي سیاستوال و چې د انګلستان په دربار کې د وارسا سفیر په توګه ټاکل شوی و. هغه په 1918 کال کې له ویلیام جونز سره ولیدل او د فارسی ژبې او ادب سره د دوی متقابلې مینې او علاقې د ملګرتیا دغه اړیکه لا پیاوړې کړه.
عزیزانو، جالبه ده چې پوه شو چې دغو دوو ایرانی مستشرقینو هغه لیکونه تبادله کړل چې د جونز د ژوند د لیکوال لارد ټای نیموت راټول کړي او په خپل کتاب کې خپاره کړي دي. دا ټول لیکونه د فارسی ژبې ستاینه او له حافظ سره مینه څرګندوي. په هغه وخت کې چې دا پولنډي څیړن له ویلیام جونز سره ولیدل، هغه د حافظ ځینې آثار وژباړل او له لندن څخه له وتلو وروسته هغه جونز ته د هغه د ژباړې د کار د پرمختګ په اړه معلومات ورکول. د 1918 کال د فبروري په 19مه نیټه ریوچکی جونز ته یو لیک ولیکه او جونز ته یې له لیک سره یو ځای د هغه د وروستیو ژباړو څخه یوه واستوله. په بل لیک کې هغه اعلان وکړ چې هغه د حافظ 26 غزلونه ژباړلی دي او د جونز له هڅونې سره مخامخ شو. د ویلیام جونز هڅونې ریوچکی دې ته وهڅول چې د حافظ د 1400 غزلونو متن په لاتیني او انګلیسي ژبو وژباړي او په 1911 کال کې په ویانا کې خپور کړي. جونز هم د حافظ ستاینه کوله او په دوامداره توګه یې ریوچکی ته په خپلو لیکنو کې د دې په اړه خبرې وکړې. په اپریل 1918 کې هغه ولیکل: زموږ ګران حافظ لکه د لرغوني یونانی خدایانو د آسماني خوړو مستحق دی. زه هر ورځ خوشحاله یم چې په خپلو شعرونو کې نوی فضل او ښکلا هم ومومم. د هغه د ویناو د ژباړې تر ټولو مهمه بڼه چې تاسو پکې بوخت یاست هغه دا ده چې دوی په شعر کې واچوئ، مګر دنده د هغې په پرتله آسانه ده چې ښکاري، ځکه زه شک لرم چې تاسو به هغه غزلونه ونه ژباړئ چې خورا دقیق تشبیهات او استعارات غیر اړونده بیتونه یا اصطلاحات لري. چې زموږ رودي سره په بشپړ ډول ناآشنا دي، او دا په خپل یو څه مشکل کموي. د جونز د لیکنو لمتن څخه دا څرګندېږي چې د حافظ د شعر پوهانو په دې وخت کې په هغو غزلونو ډیر تمرکز کاوه چې د تخنیک او محتوا له پلوه لږ پیچلي وو. په بله وینا، دوی سطحي او عاشقانه غزلونه ژباړل او د عرفاني غزلونو او هغه غزلونو سره یې له معاملې ډډه کوله چې لفظي او معنوي تخنیکونو یې پوهېدل ستونزمن کړي.
رانو ملګرو، مخکې له دې چې تاسو ته تا د ویلیام جونز په اړه معلومات درکړو، خبروي چې د انګلستان او له فارسي ژبې سره د دغه هیواد د علاقې دلیلونو ته یو لنډه اشاره وکړو. مشهور انګلیسي مستشرق ویلیام جونز د برتانوي امپراتورۍ د ځواک په اوج کې ژوند کاوه. په اتلسمه پیړۍ کې انګلستان په افریقا او آسیا کې د ډیرو مستعمرو لامل د نړۍ تر ټولو پیاوړی هیواد ګڼل کېده. په هغه وخت کې انګلستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو او د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو د ساتلو لپاره د ختیځ پوهنې پراختیا ته اهمیت ورکوه. هندوستان د انګلستان یوه مهمه مستعمره وه، او فارسی چې د دغه هیواد عامه ژبه وه د برتانوي حکومت او سیاستوالانو لپاره ځانګړی اهمیت درلود. له همدې امله د فارسی د تدریس لپاره ښوونځي جوړ شول او د سیاستوالانو لپاره د دې ژبې زده کړه لازمي کړه. ویلیام جونز لومبه د فردوسی شاهنامې ته پاملرنه وکړه او فردوسی له هومر سره پرتله کړه. هغه حتی د شاهنامې یوه برخه په لاتینی ژبه ترجمه کړه. بیا یې د فارسی د حماسي شعرونو په مطالعه کولو سره هغه د نورو فارسی شعرونو څېړنه هم پیل کړه.
ویلیام جونز د فارسی ادبي آثارو سره دومره علاقه پیدا کړه چې د دوی په اړه یې ولیکل. ایرانیان د بل هر څه په پرتله د عاشقانه شعرونو په لیکلو کې ډیر مهارت لري. د حافظ د غزلونو او د یونانی شاعرانو د شعرونو ترمیاز ډیری ورتوالی حیرانوونکی دی، او دا باید وویل شي چې د اناکریون یعنی د لرغونی یونانی سندرو شاعر سادګي منلو او ژونديتوب، او د سافو یعنی د باغ لومړی شزینه یونانی سندرې شاعره خوږوالی او ښکلا په ټول په حافظ کې سره یوځای شوي دي. ویلیام جونز لومړنی انګلیسي کس و چې د حافظ آثار یې وژباړل. هغه لومړی د حافظ د شعرونو لس غزلونه انګلیسي ژبې ته وژباړل. بیا یې هڅه وکړه چې د حافظ نور آثار هم وژباړي. ویل کېږي چې کله جونز د حافظ آثار ژباړل، د ډانمارک پاچا له هغه څخه وغوښتل چې د نادرشاه یعنی د ایران یو پاچا د ژوند کتاب په فرانسوي ژبه هم وژباړي. که څه هم جونز له دې کار کولو سره علاقه نه درلوده، خو هغه یې ومنله او ژباړه په 1910 کال کې بشپړه شوه. جونز دا کار د حافظ د 14 شعرونو له ژباړې سره یو ځای خپور کړ. یو کال وروسته جونز د فارسی ګرامر په نوم یو کتاب خپور کړ، او د حافظ لومړی او خورا مشهور ژباړه یې انګلیسي ته خپره کړه. البته د اسنادو او د ادبي کارپوهانو او متخصصینو د څرګندونو لمخې د حافظ د شعرونو جونز ژباړې د انګلیسي سټایل ژباړې دي، او د موضوع او محتوا له پلوه د حافظ د شعرونو سره په بشپړ ډول مطابقت نه لري.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله لرو چې دې پروګرام کې وړاندې شوی مواد ستاسو لپاره په زړه پورې وي. دوستانو، د حافظ د شعرونو او آثارو ښکلا د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل شوې ده، او ډیر خلک چې د نړۍ په مختلفو برخو سیمو کې د شعر او ادب په ډګر کې ژوند کوي د دغه مشهور ایرانی شاعر سره مینا او علاقه لري. په راتلونکو پروګرامونو کې به هم د حافظ او د هغه د مینوالو په اړه خبرې وکړو. نو تر هغه درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
د بی بی فاطمه نیک مرغ زوکړم مبارک شه.
خواجو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دوستانو، د جماد اوسانی شلمه نیټه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې ورسته. د هغې بیبی میلاد یو مبارکه پیر شوه چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت او رسالت په لومړنیو کلونو کې رامنځته شوه. د بیعثت په 5 کال کې په داسې یوه ورځ د نبوت کورنۍ په جنتي اترو خوشبویه شوه. په هغې ورځ فاطمه زهرا سلام الله علیها د دنیا ته سترګې رڼې کړې. دغه ورځ په ایران کې د ښځې او مور د ورځې په نوم ټاکل شوې ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې دغه پروګرام زه فاطمه له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیک مرغه ولادت د متعال خدای لخوا حضرت پیغمبر اکرم او بی بی خدیجه کبرا ته یو ډاله و. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای تعالی له حمد او ثنا او د شکر لادا کول ورسته فاطمه سلام الله علیها په خپل غی کې واخسته د هغې تندې خکل کړ او د هغې روخانه سیرې ته وکتل. د فاطمه نورانی سترګو حضرت پیغمبر اکرم ته آرامتیا وربخله. د بیبی فاطمه په ولادت سره توا متعال خدای د خلقت خزانه حضرت پیغمبر ته وربخلی ده او پرختیا د قران کریم له قوله بیبی فاطمه کوثر یعنی ډیر خیر و. هلته چې متعال خدای په ډیر خکل عبارت او ستاینه کې حضرت پیغمبر ته داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یعنی مونږ تا ته کوثر یا ډیر خیر او برکت در وباخه، نو د خپل پروردگار لپاره لمونز ادا کړه او قربانی وکړه او پوشه په تحقیق سره ستا دخمن ابتر او مقتوع نسل دی. دغه مبارک آیتونو د هغو دښمنانو د ګڼو او پرله پسې پیغورونو په وړاندې چې پیغمبر اکرم یې بې نسله باله، هغه حضرت ته امید ور وباخه. بی بی فاطمه دنیا ته سترګې رڼې کړې وې چې د ټول عالم د ښځو سردار شي او د هغه بی بی له نسل څخه له توحیدی دین او د اخلاق او انسانیت له پولو د دفاع او ساتنې لپاره ریښتینی مخکخان راوپاسي. بزرگوار پیغمبر هغه فاطمه و نموله په دې معنا چې خدای تعالی دغه بیبی لبدیو او اور څخه لیرې ساتلې ده.
بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څو لنډ کلونه د خپل ګران مور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ترڅنګ تیر کړل، خو د مبارزه او مقاومت کیسې د خپل مور له خولې اوریدلې و. دغه بی بی هر کله چې د خپل مور څیرې ته کتل، ګواکې د دغه کیسې تازه فصلې لوسته، هغه کیسه چې تر اوسه لا روانه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل بزرګوار پلار په څنګ کې د ژوندانه له ډیرو لوړو مفاهیمو سره بلده شوه. هغې بی بی د خپل پلار په نیز ځانګړې موقعیت او مرتبه درلودله. له خپلې لور سره د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم محبت، تعظیم او احترام د یو پلار له مهربانۍ او محبت څخه لا اوچت وو، او د حضرت فاطمه زهرا د مقام لسترتوب او کمالاتو څخه یې سرچینه اخیستله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بی بی فاطمه زهرا سره ډیره مینه لرله او فرمایله: زما ګرانه لور فاطمه په ټولو زمانو او نسلونو کې د ټولو نړۍ د ښځو سرداره ده. بی بی فاطمه سلام الله علیها په داسې یوه ټولنه کې پیدا شوه چې له انساني ارزښتونو څخه بې برخه وه. د جګړې او وینې تویدنې په شان غلط دودونه او د لونو ژوندۍ ښخول پکې رایج وو، او د خلکو په ځان او روح کې جړه ځغلولې وه. د اسلام د مبین دین په ظهور سره حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له دغو سپیرو رسمونو او عادتونو سره مقابله وکړه. په داسې یوه زمانه کې چې پلرونه درلور له درلودلو غوسه کېدل، هغه حضرت د فاطمه زهرا لاسونه ښکلې کړل تر څو د ښځو په اکله له جاهلي افکارو سره مبارزه وکړي. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها روح او بدن د وحی په کور کې او د خدای د ستر پیغمبر د شخصیت تر څنګ له الهي معارفو سره واخشل شول. هر ځل چې په حضرت پیغمبر اکرم باندې وحی نازلېدله او هغه حضرت ته دنده ورکول کېده چې خلکو ته تازه حقایق بیان کړي، حضرت فاطمه زهرا د پیغمبر اکرم له حکمت څخه، له ډکو خبرو څخه د خلقت تفسیر زده کاوه. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په داسې شناخت او پوهې سره د لوړاوي لاره کچ کړه او د عالمیانو د پروردګار معرفت ته ورسېدله چې د انسان پیدا کوونکی او د ټولو خیګنو او نیکیو پنځونکی دی. فاطمه زهرا سلام الله علیها د عبودیت او بندګۍ په لوړ حد کې وایي: شهادت ورکوم چې د نړۍ خدای یو دی او له هغه پرته بل خدای نشته.
د بی بی فاطمه د دغه شهادت نتیجه لم تعال خدای سره خالصانه مینه ده. له خدای تعالی سره مینه د فاطمه بی بی لزان سره داسې اخشل شوه چې هغه یوازې د سبحان خدای د رضا په فکر کې ده. هغه څه چې په ژوندانه کې د هغې د رضایت سبب کېدل دا و چې د متعال خدای په لاره کې د خدمت کولو لپاره یو ګام پورته کړي. په همدې دلیل کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اے فاطمه، هر غوښتنه او اړتیا چې لري راته ووایا چې هم دا اوس د وحی فرشته زما تر څنګ ده. بی بی فاطمه داسې ځواب ورکړ: هغه خوند چې د حق په لاره کې له خدمت کولو څخه اخلم، زه یې له هرې غوښتنې څخه منع کړی یم او له دې پرته بله غوښتنه نه لرم چې تل د متعال خدای د ښکلي جمال کتونکي واوسم. حضرت پیغمبر د فاطمه په دغه رښتینی مینه باندې شهادت ورکړ او خپل یو صحابي ته یې وفرمایل: اے سلمانه، متعال خدای د فاطمه زړه، ځان او ټول وجود له ایمانه ډک کړی دی چې د هغه ذات په درگاه کې د بندګۍ او اطاعت لپاره یې ځان له ټولو سیزونو څخه آزاد او خلاص کړی دی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها په دا شان ژور او پراخ لید او مفکورې سره د کورنۍ او ټولنې ډګر ته ګام کې خود او د میرمنې او مور په موقعیت کې رول ولوباوه تر څو د ښځو په عقله د اسلام د رښتینی سمبول عیني بیلګوي. حضرت زهرا سلام الله علیها د دغه حقیقت په درکولو سره چې ښځه او نر د پنځون په نظام کې د یو بل تکمیلونکي دی د کورنۍ فضا له مینې او محبت څخه ډکه کړه. د فاطمې بی بی سلام الله علیها په زړه پورې او له مینې ډکه څیره تل د حضرت امام علی علیه السلام د زړه د ډاډیانې او آرامتیا تومنه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها کورنۍ د ټولنې ډیر اصلي ستنه او د خدای جل اعلی شنه او ډیر د مینې وړ مرکز باله. د فاطمه سلام الله علیها کور داسې یو کور دی چې د هغه غړیو له پوهې او عقل څخه په کار اخیستو سره خدای تعالی جل اعلی شنه او د خپلو کارونو او رودې چورلیز ټاکلی دی. د کور میرمنه د عبادت او دعا مینوال ده. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د یو زوی له قوله ویل شوی مور می کله چې په الهی درگاه کې په عبادت باندې دریږي لزانه بهر کیږي او ځلاند روښنایی گیر چاپېره خپریږي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له ژوندانه څخه په ژور درک او پوهې سره د خپلې دعا په یوه برخه کې فرمایي: ای خدایه، موږ ته دا فرصت راکړه تر څو به هغه کار وکړم چې تا د هغه لپاره پیدا کړی یم او په نورو کارونو کې مو ملي لګیا کاوه.
لا مکه مکرمه او مدینه منورې څخه نیولې بیا د جنگونو د ډګرونو تر شا او هم دغه راز د پیغمبر اکرم له رحلت څخه په ورستۍ او پیښو کې تر شتونه پورې ټول د حضرت فاطمه الزهرا د مسؤلیت د احساس خودونکې دي. بی بی فاطمه د حقیقت د روښانه کېدو لپاره له هغو جریانونو سره چې د ارزښتونو د نابودولو او ختمولو قصد درلود مخالفت او مقابله کوله. د دینی عقاید او اخلاقی چارو پر روښانه کولو کې د هغه بیبی غیث شیندون کې روښانه ویناوې داسې یو خزانه ده چې د قران کریم په آیتونو باندې سنگار شوې ده. د هغه دورې ټولنیز او سیاسي مسایلو ته د بیبی فاطمه جوور نظر د قران کریم له معارفو سرچینه اخستی و چې هغه د ظلم، ستم او فساد او تبعیض سره مبارزه ته بلله. هغه بیبی اخلاقی او مانوی ارزښتونه په خپلو افکارو وینا او کړچار کې په خطوګه خودل. د بیبی فاطمه له نظره قران کریم ته پام لرنه او دقت د پوهیدو او عمل کولو لپاره دی. لکه څنګه چې فرمایي که مسلمانان د قران پیروي نیکمرغه بشي او ژغورنې ته لارښوونه کیږي. له همدې عمله حضرت فاطمه الزهرا د حضرت پیغمبر له رحلت په ورسته پیښو کې په مسلمانانو کې د تفریقې او ډلې ډلې کېدو څخه د مخنیوي لپاره د قران مجید د اساسي رول یادونه وکړه. وی فرمایل: ولې په کږې او منحرفې لارې باندې ځې په داسې حال کې چې خدای تعالی کتاب ستاسو په منځ کې دی؟ د هغه مطالب روښانه او احکام یې ځلانده دي، د هغه د هدایت نښې څرګندې او خبرداری یې واضح دي. آیا د قرآن کریم سره علاقه او مینه لرې او له قرآن څخه په غیر بل څه قضاوت کوونکې لټوې؟
عزیزانو، په ایران کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ولادت نیکمرغه ورځ د ښځې او مور د مقام د لمانځنې روح ورځ ده. هیله ده چې د نړۍ مسلمان ښځې او میندې له اسلام څخه په درست پیژندګلوۍ او د حضرت زهرا سلام الله علیها په شان میرمنو څخه په سرمشق اخیستلو سره د کورنۍ او ټولنې په ډګر کې خپل رښتینی موقعیت درک کړي او هغه ډول چې ښه او د هغوی وړ وي عمل وکړي. یو ځل بیا تاسو ته په دې مناسبت مبارکي وایو. Thank you. تلپات خوشبویی. قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفاتی مین ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، امهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.